سلامونه د سهار ته بجې دي. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس ویم. پیل په خبرونو کو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافروړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړې دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ چې په شپه یې د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې 150 تنه ووژل شول. د دې پېښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول، د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. سم د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر میسي عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی، خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري، دا خبره پرون د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی دی یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بېرته استول کېدای شي او باید دا کار وشي. د زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس امداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 150 بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون ویل د دې روغتون د جوړولو کار د $15 میلیونو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 ځمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي. ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند د کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغېزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د ناامنۍ په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخواني حکومت چارواکو د بند د کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللي وو. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد د اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند ایسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي ځکه د پاشدان بند جوړېده او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیزې او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیره بیا د مشهد ښار ته د څښاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار له سره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، تر څو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چرته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د دواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي زوزې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي یا دوه ټکي دي. یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کارونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسی. خو که دلته په افغانستان کې مونږ وګورو دغه منطقې چې پاشدان بند موقعیت لري هغه اکثره د وچکالۍ سره نه متاثره دي او ډېر زیات زیان لیدلی دی خارانو او عادي خلکو کې. اقلیمي تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډېر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پاشدان بند د هرات ښار په 25 کیلومتره کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې 450 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14,000 هکتار مځکه خړوبه ولی شي. همداراز دا بند 2 میگاواټه برېښنا هم تولیدولی شي. پاشتان په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پاشتان، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اروزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان په شان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په خځینه باندې په سی برخه کې د دوه کلونو زده کړو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر ځوان ډاکتران وایي چې دوی په یوازې له خځینه و ډاکترانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی.
هغې سره به ټول دغه خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل. که نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، موږ تشخیص ته نه رسېږو.
یوه ځوانه نجلۍ هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا په سي برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکتران وایي چې که چیرې په سي برخه کې ښځینه ډاکترانې نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی. دا اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پوری دي، پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو که ویل دي نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. اګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي، اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، لیک شا ته زړه ښه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
یو بله افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دوه کلونو ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.